جهان. دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د خپرونې په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ.
السلام علیکم، ویان سید سلیمان شاه. په کابل کې با خبرو سرچینو امریکا غږ ته ویل دي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوحې نه کابل ته سفر کوي. نوموړی د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خبرو اترو په غرض د قطر پایتخت دوحې ته تللی و. خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره په دې موضوع باندې د خبرو اترو په غرض اسلام آباد ته هم سفر کوي. په عین وخت کې په کابل کې زمونږ خبریال وایي چې د جمهور رئیس اشرف غنی په امر له حکومتي زندانونو نه تر اوسه پورې 2010 طالب قیدیان آزاد شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ په 13 ساعتونو کې د کورونا د کووډ-19 اوبایي ویروس 99 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. زیاتره مثبتې پیښې په کابل، هرات، بلخ او ننګرهار کې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې تر نن سهاره پورې په دې موزي ناروغۍ باندې د مړو شوو ناروغانو شمیر 3,99,315 ته ورسېده. نامعلومو وسلوالو د لوګر په ولایت کې 2 خویندې ایشتلي او وژلې دي. د امنی قومندانۍ ویان شاپور احمدزی نن د یکشنبه په ورځ د غبرګولي په 13 امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه د محمد اغا ولسوالۍ د مغول خیلو په کلي کې د شنبه په ماښام رامنځته شوه. دواړو ښځو خپله ځمکه خرڅه کړې وه او پیسې اخیستې وې. څو تنه وسلوال ورپسې شوي وو. یوې ښځې تیر کال د کورنۍ چارو په وزارت کې د استخباراتو د مامورې په توګه هم وظیفه اجرا کړې وه. حکومت د دغه وژنو پړه د طالبانو په غاړه اچولې، خو طالبانو لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. نن د غبرګولي 13 په نړۍ کې د خوراکي موادو د مسؤلیت ورځ ده. د هرات د ولایتي شورا غړي وایي پراخه کچه د رشوت خورۍ او کرپشن په وجه د ګمرکاتو عواید 90% رالوېدلي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړئ. د سی بی ایس تلویزیونی شبکې د یکشنبه په شپه ناوخته رپورټ ورکړ چې جمهور رئیس ټرمپ د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ته امر کړی چې فوري توګه 10,000 عسکر د واشنگتن ډی سي په شمول په خرون کې ځای په ځای کړي. خو د تیرې دوشنبه په ورځ د دې موضوع په سر په سپینه ماڼۍ کې د یوې مهمې غونډې په دوران کې ګرم بحثونه او مناقشې وشوې. په غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر، لوی څارنوال ویلیام بار او د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس تر جنرال مارک میلی او یو شمیر نورو لوړپوړو ملکی او پوځي مامورانو برخه اخیستې وه. خبری رپورټونه وایي چې د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس د جمهور رئیس ټرمپ له غوښتنې سره خپل مخالفت څرګند کړی و. ښاغلی ټرمپ یې وهڅو چې ایالتي ګورنرانو ته مشوره ورکړي چې د امنیت د ساتلو په خاطر د ملي ګارډ عسکر چې قومانده د ګورنرانو په لاس کې ده په دنده وګماري. د شنبې په ورځ د واشنگتن ډی سي په شمول د امریکا د متحده ایالاتو په غټو ښارونو کې په مسلسل ډول د شپږمې ورځې لپاره په زرهاو احتجاج کوونکو د پولیسو د تیری او د پولیسو په موجوده سیستم کې د اصلاحاتو په طرفدارۍ او د نژادي تعصب په ضد باندې مظاهرې وکړې. د پاریس، لندن، سیډنی او ماډرید په شمول د نړۍ په څو غټو ښارونو کې هم د امریکایي تورپوستانو د حقوقو او د پولیسو د تیری په خلاف په زرهاو خلکو مظاهرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویل دي چې د چین د کمونیست ګوند مشران د پولیسو په تحویل کې د 44 تورپوستي امریکایي ځوان جورج فلوید د مړینې په تعقیب له روانو احتجاجي مظاهرونو د امریکا د بدنامولو او د خپلو ذاتي غرضونو د حاصلولو په خاطر ناوړه ګټه پورته کوي. د نیوزویک مجلې د رپورټ سره سم پامپیو د شنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي بیان کې د چین د کمونیست ګوند مشران وغندل او د مظاهرو په باب د چین د حکومت تر کنټرول لاندې په دولتي رسنیو کې د گمراه کوونکو رپورټونو د خپرولو غندنه وکړه. پامپیو په خپل بیان کې په 1988 لمریز کال کې د بیجنګ د تاینامن په میدان کې د سلګونو محصلینو وژلو ته اشاره وکړه او هم د هانګ کانګ او تایوان په باب د چین دوه مخې پالیسي وغندله. پامپیو د تیبت د بودایانو او د شینجیان یا د ختیس ترکستان د مسلمانانو سره هم د چین د کمونیست ګوند د ظلم ذکر وکاو. د چین دولتي رسنیو د ټرمپ اداره نجات پرسته اداره بللې ده. د پیکو په اړه په مسلسل ډول ریپورټونه خپاره کړي دي. د بیسټ لایف یا بهترین ژوند په نامو انلاین څیړنیزې شبکې لیکلي دي چې د کورونا په ناروغۍ باندې لخته کېدو وروسته تر ټولو مهمې دوه نښې دي. د ناروغه د خولې خوند بدیږي او د بوی کولو احساس هم لسه ورکوي. دا تازه طبي څېړنه چې د نیچرل میډیسن په نوم په یوې طبي مجلې کې د شنبې په ورځ چاپ شوې ښایي په 50% ناروغانو کې چې د کورونا د کووډ-19 په وبایي ویروس باندې اخته شوي وو د څکلو او بوی کولو احساس یې له منځه تللی. د لندن د کینګز د کالج او د امریکا د ماساچوسټس د عمومي روغتون په دې ګډه علمي څېړنه کې دا خبره ثابته شوې. یو نوی اعلی کووډ سیمپټم سټینډ بای اپ د کورونا د کووډ-19 موزی ویروس په تشخیصولو کې ډیره مرسته کوي. د نیویارک ټایمز رسپانډ د رپورټ لمخې دا نوی اعلی د مارچ له 24 نه د اپریل 23 پورې په امتحاني ډول په برابر 2.5 میلیون ناروغانو کې د دغه وبایي ویروس د علایمو د تشخیص کولو په خاطر استعمال شوه. د لندن د کینګز د کالج د اپیډمیولوژي د څانګې پروفیسر او د دې علمي څېړنې اصلي طرح ټیم سپیکټر وای معمولا د کورونا د ناروغ د بدن تبه په افسر ډول 5 ورځې دوام کوي، حال دا چې په عامو حالاتو کې له 2 ورځو نه زیات دوام نه کوي. د ای بی سی نیوز د رپورټ له مخې د کورونا د کووډ-19 وبایي ویروس له حملې نه د ځان د ساتلو په خاطر د سترګو د خوندي ساتلو د اهمیت په اړه ساینسي شواهد ورځ په ورځ زیاتیږي. اکثرو ناروغانو ته دا موزی ویروس د سترګو له لارې سرایت کوي. تاسې زمونږ د واشنگټن ناوړی په کابل کې زمونږ د خبریالې د رپورټ سره سم ایرانی چارواکو تیر هفته د یس په ولایت کې په یوه لویه لاره باندې د افغان کډوالو د سورلۍ په موټر باندې د ایرانی پولیسو لخوا د ډزو په پیښه اعتراف کړی دی. په پاکستان کې د کورونا د کووډ-19 وبایي ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر نن د یکشنبې په ورځ 98,940 ته لوړ شو او د مړو شمیر هم له 2000 نه اوښتی دی. د ډیوی رادیو رپورټ ورکړی چې د پاکستان مرکزی حکومت د 2000 او 2021 میلادي کال لپاره خپل دویمه بودیجه د جون په 11 دغه هیواد پارلمان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کوي. په نوې بودیجه کې پوځي لګښتونه 10% اضافه شوي دي، خو په عین وخت کې پراختیایي او ټولنیزو خدماتو بودیجه کمه شوې. سږکال د پاکستان د پوځ لپاره 1,415 میلیارده کالداري بودیجه په پام کې نیول شوې ده، او په داسې حال کې چې د لیبیا د ملي تفاهم مرکزی حکومت په ختیځ کې د یاغي جنرال خلیفه حفتر سره تدریجي اوربند لپاره د مصر د جمهور رئیس عبدالفتح السیسی وړاندیز په کلکه رد کړی دی. د رویټرز خبري اژانس نن د یکشنبې په سهار رپورټ ورکړ چې د خلیفه حفتر قواوې د طرابلس له اطرافو نه وتلې دي، او روسیې هم له لیبیا نه د خپلو کرایي عسکرو د تخلیه کولو پروسه ګړندۍ کړې ده. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه واوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد به د طالبانو د سیاسي هیئت او همداشان د افغانستان د چارواکو سره بین الافغاني خبرو د پایل لپاره په عملی ګامونو خبرې وکړي. د طالبانو یو پخوانی چارواکي ویلي دي چې خلیلزاد به دا ځل ډیره هڅه وکړي چې د طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو د پایل نیټه او ځای وټاکل شي. د خلیلزاد دا سفر ځکه مهم دی چې د افغانستان حکومت د طالبانو زیات شمیر بندیان آزاد کړی دي او د کوچنی اختر اوربند تر یو حد پورې د باور فضا برابره کړې ده. اکبر سروش د کابل نه رپورټ را کړی.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا ځل دوهې کابل او اسلام آباد ته په خپل سفر کې د افغانستان د جګړې لشکلو او اړوند اړخونو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل پر عملی اقداماتو خبرې اترې کوي. دا ځل د ښاغلي خلیلزاد سفر ځکه مهم دی چې افغان حکومت د طالبانو زیات شمیر بندیان آزاد کړي، چې دا لړۍ به د 2000 بندیانو تر آزادولو پورې روانه وي. د 15,000 طالب زندانیانو آزادول د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د طالبانو یو مهم شرط دی.
سفر د قطر ته هغه هم په دې نسبت باندې وي چې زید بین الافغاني ناست لپاره او تعین د وخت بین الافغاني ناست لپاره هغه به تعینېږي تروسه پرې معلوم سوی نه دي. کېدلی شي چې د قطر دوحه دي د بین الافغاني ناست لپاره وټاکل شي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې عالي شورا لخوا له طالبانو سره خبرو ته تیاری او د کوچني اختر وروسته د طالبانو لخوا نایلان سوی د جګړې کمشت هغه څه دي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله پیدا کړي.
نړیوالو لخوا او هم چناندې سیمې د هیوادونو لخوا په طالبانو باندې باید فشار راوړل شي تر څو له دې شرط نه چې لومړی د 15,000 طالبان خلاص شي او بیا د بین الافغاني مذاکرات پیل سی له دې شرط نه واوري، ځکه تر څو چې مذاکرات پیل نسی تر څو چې زمينه مساعده نسی د 15,000 طالبانو خلاصون تقریبا یو ستونزمن کار دی د افغانستان حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده.
افغان حکومت که څه هم له طالبانو سره د سولې لپاره د امریکا هڅې مهمې بولي، خو وایي چې د دې پروسې مالکیت د افغانانو په لاس کې دی او ټینګار کوي چې د امریکا په ګډون نړیوال شریکان باید طالبان اړ کړي چې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي.
د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو صادقانه او بې طرفانه ونډ د دې پروسې لپاره له اهمیت څخه ډک او مهم دی. د امریکا متحده ایالاتونو د دې روان دی او له مهمو امکرانو څخه دی چې د دې پروسې پر تسهیل او څرنګوالي باندې اغیزمن دي.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي سټیفانو پورټیکرو په تازه پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې دراتګ یو شموکه برابر شوی ده. هغه وایي چې ژر تر ژره باید بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د ناتو ملکی استازي ویلي چې د سولې د افغانستان لپاره د دغه هیواد او خلکو او د افغان ځواکونو تر شا ولاړ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان حکومت د کورونا د وبا سره د مبارزې لپاره نوې طرحه ترتیب کړې ده. تاکل شوې ده چې دا طرحه سر له سبانه عملي شي. دا طرحه په داسې حال کې ترتیب شوې ده چې ډېر خلک په کورونا اخته شوي دي او مقامات د سختو حالاتو سره مخ دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړه.
د امریکا روغتیا وزارت د روغتي خدماتو چمتو کولو د چارو مهم ډاکټر وحید الله مجروحوی چې د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د کورونا د وایرس پر ناروغي داخته شو کسانو شمیر 40,302 ته رسیدلی دی. خغلی مجروح خبریالانو ته ویل چې د نن ورځې پورې په افغانستان کې د کورونا د وایرس پر ناروغي له امله 305 تنه مړه شوي.
په تیر څلور ساعتو کې افغانستان کې 422 سمپلونه ټیسټ شوي، په دې کې 101 نوي مثبت واقعات په دیش تنه وفات شوی او 15 نور روغ شوی دي. د دې سره اوس په افغانستان کې موږ مجموعا 3,302 مثبت واقعات لرو، 355 وفات شوی او 315 نور روغ شوی دي.
ډاکټر وحید الله مجروح ویل چې د امنیت روغتیا وزارت د اټکل مخې د کورونا ناروغي لا هم په افغانستان کې مخ په پراخې دوده. د امنیت روغتیا وزارت دغه چارواکي ویل چې افغانستان کې د ناروغي اوس د اوج یا پلاکت پړاو ته داخله شوې ده.
متاسفانه د کورونا وایروس خپرېدو لامل ټول هیواد ته رسیدلی هغه اوج مرحله یا فلاکت مرحله ته رسیدلی دی. خو د دې سره سره زموږ وطنوال توقع ده، زموږ دولت توقع ده چې موږ داسې یو چاپیریال برابر کړو چې د دې سره سره چې د ویروس خپرېدو اوج ته رسیدلی د فلاکت مرحلې کې موږ اوس کولای خپل کاروبار تنظیم کړو. د دې لپاره روغتیا وزارت مزید خپل ارګانونه طرحې آماده کړې وو چې په نیکه هیله د دولت رهبرۍ د خوانه تایید شو.
هغه ویل چې دې طرحې عملي کېدل سر د نن ورځې څخه پیل شوي چې دغه طرحې له مخې به په ښارونو کې د خلکو د ژوند او کاروبار چارې تنظیم شي.
د دې طرحې په چوکاټ کې چې د ساده نن تطبیق شروع شوی، هم د عامه خلکو لپاره، هم معارف او تحصیلات عالی لپاره، هم د تولیدي او صنعتي سکتور لپاره، تفریحي او رستورانتو لپاره او تجمعات لپاره مشخص معیارات ټاکل شوی دي. په ډیر واضح توګه څو مورد ډیر حتمی دي چې هغه پس د نه د ماسک استفاده ټول باندې حتمی او جبري دي. بیرون د خونې نه د کور نه دي ټول عامه ځایو کې باید د لاس پریولو تحصیلات برابر شي او دوه متری ټولنیز واټن باید او ساتل شي چې موږ وسکو له خپل ټولنه مسون وساتو.
د نوی دیالاسو نه نیوم لمریس کال د پیل سره سم په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خار د تړلو په ګډون یو لړ اقدامات شوي. په دغو اقداماتو کې د حکومتي ادارو، خونځي او پانتونونو او نورو علمي موسسو تړل هم شامل وو. کسم خونځي، پانتونونه او نورو علمی موسی لا هم تړلی خو حکومت د نوی طرح له مخې دولتي دفترونه په دوه شپتو کې د کار د تنظیم د کړنلارې پر اساس پرانیستي او هم د ښار مارکیټونه د زماني چوکاټ باندې له مخې بیرته پرانیستي دي. د افغان حکومت د نوی طرح له مخې به ښوونځي پوهنتونونه علمي موسی هوټلونه رستورانونه تفریح ځایونه او د ودونو تالارونه د سنبلې تر اتلسمې پورې تړلي پاتې شي. په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې په شپږ ولایتونو کې د نورو ولایتونو پرتله خورا زیاتې دي. په دغه شپږ ولایتونو کې په کابل کې نن د یکشنبې تر ورځې پورې د کورونا د وایرس 8000 پیښې، په هرات کې 3015، بلخ کې 1300، دواتیا ننګرهار کې 942، کندهار کې 812، او په پکتیا کې 618 مثبتې پیښې ثبت شوي، چې دغه شپږ ولایتونو مجموعي پیښې چې د ټول افغانستان د کورونا د وایرس د 15% مثبتو پیښو څخه زیاتې دي.
ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیا سردار یم.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان مقامات وایي د ایران حکومت ویلي دا سعید چې په ایران کې د افغان مهاجرو په موټر ډز شوی دی، مګر ویلي دي چې د دې پیښې عاملین به عدلي او قضایي مقاماتو ته وسپارل شي. بل پلو د ایران مقاماتو ادعا کړې ده چې هر کال 500,000 خلک د افغانستان نه په غیر قانوني توګه ایران ته ورځي. لیمینیا زید کابل نه راپور راکړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په تهران کې د افغانستان سفارت د ایران په یزد ولایت کې د افغان کډوالو د موټر د ورخصتلو قضیه په جدي توګه څېړلې ده. د یزد وزارت ویان ګران هیواد د یکشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د یزد ولایت چارواکو د افغانستان له سفیر سره کتلي دي او ډاډ ورکړی چې د یادې پیښې تر سره کوونکی به عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رامنځته شوې پیښه خورا خواشینونکې ګڼي او په دې اړه د جدي پلټنو غوښتونکی دی. په تهران کې د افغانستان جمهوریت لوی سفیر عبدالغفور لیوال پرون او نن د دغه هیواد د یزد ولایت له دولتي چارواکو سره کتلي او د افغانستان د اتباعو د سپرلۍ د موټر د سوځېدو او په نښه کېدو غمجنې پیښې په اړه یې هر اړخیزې څېړنې او پلټنې په جدي توګه تر لاس لاندې نیولي.
بلخوا ایران ادعا کوي چې هر کال له افغانستان څخه 500,000 تنه کډوال په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ځي، چې د ایران د پوله ساتو لخوا ورسره د قانون مطابق چلند کېږي. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي هلمند امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه د بشري حقونو ضد ده او دوی به په ولسي جرګه کې دغه قضیه وڅېړي. ښاغلی هلمند وویل چې حتی د غیر قانوني تګ په صورت کې هم څوک د داسې چلند حق نه لري.
اوس موږ د نړیوالو یا د نړیوالو د مهاجرت د قانون لاندې باید دا وڅېړل شي. که چیرې کې د دوی دا داوي چې دا غیر قانوني دي، غیر قانوني دي، اما دا یې سزا ده او قانون دا اجازه چاته ورکوي چې یو بشر چې تاته هیڅ ضرر نه وي رسولی او تاسو یې په ولای او ور وراچوي، نو د حکومت نه هم جدي مونږ غوښتنه کوو او پلټنې کوو او شورای ملي هم غواړي دا قضیه باید وڅېړل شي. نړیواله محکمې باید دغه تر څېړنې لاندې ونیسي او مونږ هڅه کوو چې تر دوی ورسوو.
لا افغان کډوالو سره د ایران امنیتي سرتیرو د چلند په تازه پیښه کې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې د افغان کډوالو پر موټر د ایراني سرتیرو په ډزو او اورلګیدونو کې درې کډوال وشل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. سربیره پر دې د تیرې غوی میاشتې پر 14مه شپږ څلوېښت افغان کاریګر چې په غیر قانوني توګه ایران ته اوښتي وو د ایراني پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته په زور سره هریرود سیند ته اچول شوي وو. که څه هم ایراني لوري ویلي چې د هریرود پیښه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ له پولو څخه د کډوالو د غیر قانوني اوښتو له امله شوې، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان سرحدي سرتیري له ایران سره په ګډه پوله پراخ حضور لري او په دوامدار توګه غزمی کوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
ښه
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دا معلومات ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استډیونه اوري. واشنگتن ډي سي د خار په شمول د متحده ایالاتونو په ډیرو خارونو کې تر پرون ناوخته پورې لسګونو زره خلکو مظاهره وکړه. نن هم ټاکل شوی ده چې مظاهره وشي، خو په واشنگتن ډي سي کې پرونی مظاهره د دې اعتراضونو د پایل نه تر اوسه پورې تر ټولو لویه مظاهره وه. د دې خبر تفصیل برېښنا عمر خیل لولي.
په امریکا کې مظاهره له شعارونو پیژندل کیږي، خو تصور وکړئ که هیڅ وانه وري. دا د کڼو د ژوند حقیقت دی، خو نن نه. نن حتی کڼو ته هم د اشارو په ژبه کې دا هر څه ترجمه کیږي.
You know, I've seen police brutality and my family has been through that themselves and I experienced it as a black person. I'm an interpreter myself, so I want to make sure that I can tell that story and provide that culture.
د امریکا له شرقي ساحل نه تر غربي ساحل پورې په دې هیله د بدلون یو ناره کېدل چې د پولیسو بیرحمي او نژادي بیعدالتي لمنځه یوسي، او دغه پیاوړی پیغام د سپینې ماڼۍ مخ ته ورکول کېده.
د خلکو څخه زما غوښتنه دا ده چې د هغو خلکو سره حساب کتاب وکړي چې د نژاد په اساس کړنې کوي، ځکه دا ډیره اوږده مبارزه ده. موږ له ډیره وخته په دې مبارزه کې یو او دا داسې شی نه دی چې سبا پای ته ورسیږي.
اکثره خلک دا هیله لري چې دا خوځښت به د راتلونکي نسل لپاره یو درس وي.
زه یوازې دا فکر کوم چې دا زموږ مسؤلیت دی چې د سپین پوستانو په توګه راشو او د خپلې ټولنې افریقایي اصل غړو ملاتړ وکړو، ځکه دا ډول جپل له 400 کلونو راهیسې را روان دي او ډیر څه نه دي بدل شوي.
بلې خواته د جورج فلوید په ټاټوبي ټکساس کې ورته د یادونې مراسم جوړ شوي وو چې پکې ملګري، کورنۍ او حتی پردي خلک راټول شوي وو. د فلوید کورنۍ په دې ځان تسلي کړای چې جورج د یو ستر مقصد لپاره مړ شو. د جورج فلوید مړای به د راتلونکي سه شنبه په ورځ د هغه ټاټوبي د ټکساس په یوستن ښار کې خاورو ته وسپارل شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استډیونه اوري. په کابل کې د خصوصي خوندزیو یو شمیر مسؤلینو د کورونا د وبا په محل د درسي پروګرامونو د ادامې لپاره د حکومت نه مالی مرسته غوښتل. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دی چې د خصوصي خوندزیو سره د مرستې لپاره یو طرحه ترتیب کړی ده او د تایید لپاره د حکومت رهبرۍ ته وړاندې کړی ده. ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ راکړي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله د دریو نورو میاشتو لپاره د خوندزیو لټړل کېدو وروسته د خصوصي خوندزیو خاوندان له افغان حکومت څخه د مالی ملاتړ غوښتنه کوي. زاهد ننګیال چې په کابل کې د یو خصوصي خوندزی مسؤل دی امریکا غکته وویل، په افغانستان کې د کورونا وایرس د خورېدو له امله د خوندزیو لټړل کېدو وروسته سره لدی چې یو افغانۍ عاید نه لري، خو اړ دی چې هر میاشت 15,000 افغانۍ د خوندزی د تعمیر کرایه ورکړي. د هغه پر وینا پر دې سربیره حکومت تر اوسه رسمن پر خصوصي خوندزیو د اوختې مالیه د بخلو په اړه تصمیم نه دی نیولای او د مکلف دی چې ټاکل شوی مالیه هم حکومت ته تحویل کړي. هغه له حکومت څخه وغوښتل چې د کرونا د وبا پر مهال د خصوصي خوندزیو ملاتړ وکړي.
نو دولت په کار ده چې دولت سره شخصي خوندزیو همکاري کړي، د مالیه ورکوي، خلک یې په کار بوخت کړي دي، ماشومانو ته درس ورکوي. بدل کې دولت د کرونا په نوم چې کوم خارجي مرستې راځي، د هغې نه د شخصي خوندزیو سره هم مرسته وکړي چې دا خوندزي سکوت نه شي. اکثره چې نوي جوړ شوي خوندزي دي یا پوره په پخوا لاړ نه دي، هغه ټول د سکوت سره مخامخ مخکي، ځکه چې یو طرف ته کور مالک کرایته نه غواړي، بل بل دی پی او مالیاتی. نو دولت دا غوښتنه ده چې د کور کرایه ورته دولت ورکړي، مالیات یې معاف کړي، د برګ بلونه یې معاف کړي.
هغه د غرض له حکومت څخه وغوښتل چې په دغو سختو شرایطو کې خصوصي ښوونځیو ته د حسنه پورونو د ترلاسه کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د کرونا وایرس د وبا پر مهال له خصوصي ښوونځیو څخه د ملاتړ یوه طرحه ترتیب کړي او د تایید لپاره یې د افغانستان کابینې ته وړاندې کړې ده. د دغه وزارت ویاند نوري نوزت امریکا غکته ول
در قسمت
له خصوصي خوانځي سره د مرستې عملاتړ په برخه کې د افغانستان د حکومت پالیسی داده چې له خصوصي سکتور څخه عملاتړ وکړي او موږ په دې برخه کې خپل طرحه چې په کډرې غوزینه شامل دي کابینه تاسو ولیدا ترڅو په مالی اړخونو باندې ارزونه وشي
یوه صورت میگرفت
اغل نوزت دغه راځول چې د پوهنې وزارت خصوصي خوانځي ته د انلاین فعالیت کولو جواز هم ورکړي ترڅو د کورونا وایرس د وبا پر مهال زده کوونکو ته درسونه ورکړي او له دې لارې اوایت ترلاسه کړي. خو زاهد ننګیالو ویل که سهم دوی زده کوونکو ته د انلاین زده کړو زمینه برابره کړې ده، خو اکثره کورنۍ د انلاین زده کړو په بدل کې د خوانځي فیس نه ورکوي.
یو انلاین سرویس په خاطر مصارف دي چې هغې ته ویب سایټ جوړول دي یا هغه سافټویر کې کار کول دي. دویم خبره استاد راځي هغه درس ورکوي، ویډیو جوړوي، ایډیټینګ کېږي، په هغه کې په هغه خپله مصارف راځي. نو هغې په بدل کې موږ استاذ ته معاش ورکوو ښوونکي ته، او معاش دپاره فیس په کار دی. خلک ټول بېکاره دي، بېروزګاره دي، په کور ناست دي، هغوی توان نه لري چې فیس ورکړي.
د کرونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت د بیړنۍ کمیټې د پریکړې په اساس ټاکل شوی چې ټول خصوصي او دولتي ښوونځي د روان کال د وږي میاشتې تر اتلسمې تړلې وي. دغې کمیټې ویلي چې د ښوونځیو بیرته پرانیستل په افغانستان کې د کرونا وایرس د ګواښ له منځه تللو پورې تړاو لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د خوست یو شمېر کروندګرو ویلي دي چې د غنمو د کافي اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې د کمښت له کبله هر کال د غنمو حاصلات کمزوري وي. دوی ویلی دي که د غنمو د کرکیل د پاره ورته لازم اسانتیاوی برابر شي نو د کوکنارو او د بانګو کار به کم شي. ابراهیم رحیمی د خوست نه رپورټ را لګل.
اوس مهال په خوست کې د غنمو د لو وخت دی. د ځینو سیمو کروندګر د خپلو غنمو له حاصلاتو څخه نه راضي ښکاري، خو په ځینو سیمو کې بیا د نسبی کمزورو حاصلاتو خبره کیږي. د کروندګرو په وینا د اصلاح شویو تخمونو کمښت، د کیمیاوي سرې لوړ قیمت، د اوبه مناسب نه تنظیم او په فني توګه د غنمو نه کرل هغه لاملونه بلل شوي چې له کبله یې د غنمو له حاصلاتو شکایت کیږي.
غنم خو ځکه ګټور دی چې رزق دی، پین خو چې کوم دی نشایون دی وړ کوي، افغانستان در بدر کوي که نه، نو غنم خو خط دی.
ځینو بزګرانو په وینا کې د دوی ترڅنګ د هیواد د نورو ولایتونو کروندګر د نورو کرنیزو توکو ترڅنګ د غنمو د کرکیلې لپاره لازمې اسانتیاوې ولري، دا هم د مخدراتو د کښت په مخنیوي کې مرسته کوي. که څه هم هر کال د کرنې او مالدارۍ وزارت پر یو شمېر بزګرانو یو اندازه اصلاح شوي غنم ویشي، خو زیاتره بزګران د خپل غنمو له حاصلاتو نه چې اصلاح شوي نه دي یو اندازه د کرلو لپاره ساتي.
اپین خو داسې داسې اپین سړی ته توان رسي، اپین ضرر رسي، ټول مسلمانان ژوند خرابېږي، کورنۍ خرابېږي. غنم خو دا داسې د انسان روزي ده، غنم حاصلات لپاره باید ښه خدمت ورته وشي، ښه مثلا سره ورته راولي، خدمت ورته وشي. دا غنم تخم صحیح راځي، تخم باید ښه ورشي، روغ تخم
په همدې حال کې. د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د غنمو د ښو حاصلاتو د ترلاسه کولو په خاطر یې پوره هڅې کړې او بیا هم له بزګرانو سره پر همدې له نږدې کار کوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ دسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.